څخه د اوشتو له نوې قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو نیول سوی دي. د نوې قوانینو له مخې د هنګري نوې جوړ سوی دفاعي سرحد ته زیان رسول یو جنایت دی، او هغه کسان چې ځینې سرغړونه کوي شاید د بند او شړل کېدو سزا وویني. دغه قانون د شنګن له موافقې وتلی چې د دې موافقې له مخې د اروپایي اتحادیې هیوادونو دننه تګ راتګ آزاد دی. په دې حال کې د ترکیه ساحلي ساتونکو نن راپور ورکړی چې د څلورو کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه دیارلس پناه غوښتونکي له ترکیه څخه د یونان پر لاره په اوبو کې ډوب سوي دي. تر 200 زیات پناه غوښتونکي له هغه وروسته ژغورل سوي چې بیړۍ یې غرق سوه. پرون ماښام د اروپایي اتحادیې هیوادونه ونه توانېدل چې د 1,00,000 پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په پلان موافقه وکړي چې له مخې به هر هیواد یو ځانګړی شمېر پناه غوښتونکي قبلوي. د لوکسمبرګ د بهرنیو چارو وزیر جن اسلبورن چې د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې مشري کوله وویل دا به له وخته مخکې وي چې شورا نن یوه پرېکړه وکړي. اسلبورن وویل که څه هم موږ له بیړنیو حالاتو سره مخامخ یو، موږ باید له پروسې سره سم چلند وکړو. هنګري، سلوواکیا او د چک جمهوریت د اروپایي اتحادیې له هغو هیوادونو څخه دي چې د پناه غوښتونکو په الزامي توګه د قبلولو مخالفت یې کاوه، او په پایله کې دغه بیړنۍ غونډه راوغوښتل سوه. د اروپایي اتحادیې د پناه غوښتونکو کمشنر دیمتریس اورامپولوس وویل په بروکسل کې د کورنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې جدي بحث روان و. د وویل چې شورا ژمنه ده چې یوه پرېکړه وکړي، او په راتلونکي کې به د شورا یوې بلې غونډې ته اړتیا وي. د الزامي شمیر قبلولو پریکړه که څه هم په عمومي توګه نه بلکې په اکثریت سره بریالي کېدای سي، خو دا به د بې اتفاقۍ یوه نښه وي چې دغه بلاک غوښتل ډډه ځینې وکړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس ډی میزیا وویل چې په بیړنۍ غونډه کې په دې اړه اختلافات وو چې عمومي رایه به امکان ونه لري او د اکثریت رایه باید وروسته ورکړل سي. د وویل چې اوس مهال ځینې هیوادونه داسې ښکاري لکه د دې لویو ستونزو په اړه چې د یووالي هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. د وویل چې دا باید بدل سي، کنی په اروپا کې به لویه ستونزه رامنځته سي.
د ملالی بشیر په ریپورت کې مو اوریدل چې هنګری له سربیا سره خپل سرحد تړلې ترڅو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. افغانستان، روسوري او نور هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو سیلونه د اروپا په لور روان دي. په یمن کې جګړو زور اخیستی او ریپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو نور ځواکونه د یمن د پایتخت په لور استولي دي. د اسلامیک ریلیف افغانستان موسسې په کونړ کې د دانګام 301 جګړه ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 نوي د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري، او په اف ام سل 0.15 څپه په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. په داسې حال کې چې په یمن کې جنگ زور اخیستی دی، د متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نور ځواکونه چې د شیعه حوثي اغیانو سره جنګیږي د پلازمینې صنعا لور ته مخته کړي دي. دغه ځواکونو یو ستراتیژیک هار هم نیولی دی. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري آشانس د رپورټ په استناد په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هیله مندي چې حوثي یاغیان به له صنعا لري او د یمن مشروع حکومت به بیرته په پلازمینه واکمن کړي. د عربي متحدو اماراتو یو افسر ډګر جنرال علي سیف الکعبي په یمن کې د اماراتي ځواکونو په اړه کې خبريالانو ته وویل چې ائتلافي ځواکونه د یمن د اشغال لپاره نه دی راغلي. عربي متحد امارات د څو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشرۍ سعودي عربستان کوي شامل دي. دغه ائتلافي ځواکونه هلې ځلې کوي چې حوثي شیعه یاغیان چې تیر کال یې پلازمینه سنا او وروسته د هیواد د شمال اکثر سیمې ونیولې په څټ کړي. ائتلافي ځواکونو شپږ میاشتې پخوا په یمن کې خپل هوایي بریدونه پیل کړل. ائتلافي ځواکونه د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلوي قواوو په وړاندې د اوسني تبعیدي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ځواکونو ملاتړ کوي. یو شمېر قبایلي ملیشي او سونی ځواکونه هم د جمهور رئیس هادي ملاتړ دي. د یمن په جنگ کې د خلیج د عربي هیوادونو مداخله کېدای شي د جګړې توازن بدل کړي. د منصور هادي پلوي ځواکونو په وروستیو جګړو کې حوثیان د جنوب د څو مهمو ښارونو څخه لری کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او د عربي نړۍ دغه بې وزله هیواد له بشري بحران سره مخامخ شوی دی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me. I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لاوروبا تر امریکا
لا ریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سا بھی سکی کیوں سو سا بھی سکی
لا آسیا تر آسترالیا
میر
Hard negotiations to take place.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kray.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اوري د اسلامیک ریلیف افغانستان مؤسسې په کونړ ولایت کې د دانګام 301 اویا جګړه زپلو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي مواد مرسته وکړه. په مرستو کې وړه وریجی، غوړی، کمپلې د پخلنځي سامان او 19 قلم مواد شامل وو. په دې اړه نور له رحله انوري اورو.
تیر کال همدا شپې ورځې وی چې په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. جګړې څو میاشتې دوام وکړ. د افغان ځواکونو لخوا په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد څو ځلې ګډ عملیات ترسره شول. د حکومتي سرتیرو او طالبانو په ګډون یو شمیر ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله ورسېده. وسلوالو طالبانو د څو قومي مشرانو کورونه هم وسوځول او د جګړې له ویرې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې. هغه وخت هم یادو کورنیو سره د یو شمیر مدني ټولنو، حکومت او بهرنیو خیریه مؤسسو لخوا ډول ډول مرستې وشوې. اوس هم په دانګام کې د جګړې ویره نه ده ختمه شوې. بې کوره شوي خلک لا هم بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او اوس هم بد حالات کې ژوند کوي او د هر چا مرستې ته اړتیا لري. همدې جګړه ځپلو سره په افغانستان کې اسلامیک ریلیف د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. یو تن جګړه ځپلي چې د مرسته شوو موادو پنډي مخې ته پروت و ازادي راډیو ته وویل:
نومې خان صلاح، دوه دانې کمبلې، پاک دانې پیالې، یوه ګوته وریجې، یو ډبې غوړي، یو دیګ بخار، یوه تروړوله، یوه ګاز ډبه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی لمرستندوی مؤسسې مننه وکړه او ترې وغوښتل چې باید په راتلونکي کې هم د کونړ غریبو، سیلاب ځپلو او جنگ ځپلو سره لا زیاتې مرستې وکړي.
د دانګام د بېځایه شویو کورنیو سره چې د تېر کال د جګړو په وجه خپل کورونه پرېښي وو او د خپلو کورونه بېځایه شوي دي، درې سوه یو اویا پامیلونو سره 14 قلمه مختلف خوراکي او غیر خوراکي توکي کومک شوی دی، مرسته شوې ده چې موږ د دغو مرستې قدردانۍ کوو او د دوی نه مننه کوو. په راتلونکي کې هم د دوی نه غوښتنه کوو چې وخت په وخت د کونړ بېوزلو او بېچاره خلکو ته چې د مختلفو مشکلاتو، ناامنیو، سیلابونو، نورو په وجه د خپلو کورونو نه بېځایه شوي دي، د دې سره وخت په وخت خپلې مرستې جاري وساتي.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه کې د بشری مرستو مسول ډاکټر حسین روفی ازادي رادیو ته ویل دوی له تیرو شلو کالو په افغانستان کې فعالیت کوي او همیشه د غریبو او بې کوره شو خلکو سره مرستې کوي.
اسلامیک ریلیف لکه تاسو چې معلومات ته د شلو کالو راهیسې په افغانستان کې مختلف ولایات کې کار کوي او بشری مرستې سیلاب ځپلو ته او جنګ ځپلو ته او ټول ته په وخت باندې رسوي.
روفی وویل په ویشل شو موادو کې وریجی، غوړی، وړه، دیګ بخار، دوه دوه کمپلې، یو یو پلاستیکی فرش، ګاز ډبه او نور نه قلم مواد موجود وو چې هر کورنۍ ته د ورکړل شوو موادو قیمت 15,000 افغانۍ کېږي او د ټولو موادو قیمت له 15 میلیونو افغانیو اوړي. هغه ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په کونړ کې زیانمنو شوو خلکو سره همکاري او کومک ته دوام ورکړي.
او اسلامي کلی به انشاءالله د کونړ دغه کم ځپلي فامیلونه چې دي دوی ته به نور هم وخت په وخت ځان رسوي، نه تنها په د عاجلو کومکو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې لکه د صحت په برخه کې، په نورو مثلا د کاروبار د زیاتولو په برخه کې، د کار یابي په برخه کې به انشاءالله زیات کوشش کوي او راضي به د خلکو سره به مرسته کوي.
کونړ د ډیورند په کرخه پروت ولایت ته چې ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو ګواښ لاندې دي او د دانګام په څیر ترې خلک راوتلي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په کندهار مرکزی محبس کې د خزینه زندانیان لپاره یو نوې ودانۍ جوړه او ګټه خستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي چې تر دې مخکې د خزینه زندانیانو ځای کمو، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای د تنګوالي ستونزه حل شي. محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت لري.
د کندهار په مرکزی محبس کې دا مهال 900 نارینه او ښځینه زندانیان د بند شپې ورځې تیروي. له دوی څخه اکثره د ځای د تنګوالي شکایت کوي او وایي چې زندان ډیر پخوانی او د ډیرو بندیانو لپاره ظرفیت او اسانتیا نه لري. د زندان مسؤل هم د ځای د تنګوالي خبره تاییدوي او وایي چې دغه محبس د 1600 تنو بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکې تر 900 پورې بندیان وسیږي. د ستونزې د حل لپاره د کندهار امنیتي چارواکو په محبس کې یو مخکنی جوړه سوې ودانۍ بیا ترمیم کړه او د ښځینه بندیانو لپاره ځانګړې کړه. د کندهار د امنیه کومندانۍ د امنیت امیر جنرال رحمت الله اطرافی د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته یې کړه چې یاده ودانۍ د 24 تنو ښځینه بندیانو ظرفیت لري او په ښه عصري ډول ترمیم سوي. نوموړي دغه راز وویل چې د ښځینه بندیانو مخکنی ودانۍ به جنایي زندانیانو ته وسپاري چې ورسره به د ځای د تنګوالي ستونزه هم تر یو حده هواره سي.
مرکزی زندان کې تاسو وینئ چې د شوزو یزمر هغه خوندې چې کم جرم واقعي څو وی دغه پیسې سره کې لته راغلي وي، د دې لپاره یو ډیر ښه مناسب ځای چې اسلامي ایجاب سره برابر او پرته د دې نه شوونه روزنه بیم کیږي او هر څه په مرزه امنیتي سیستم یې مد نظر نیول سوی دي. تقریبا په حدود د 30 نفر کې منظم مناسب د اصول او د قانون په مطابق یو ځای ورته جوړ سوی.
د امنیت تعمیر وایي چې د نارینه بندیانو د پاره هم دا ډول ودانوي ته اړتیا ده او په جوړېدو سره به د بندیانو د ځای ستونزه حل شي.
مخکې د دې نه دی چې هغه ځای د کندهار ما بس تاسو به تر معلومه ده چې دا گنجایش په اصول کې شپږ سو نفر لري، ډیر کم تنګو خلک ډیر په تکلیف و. نو د پیل نه لپاره هغه ځای او مزمر جوړونه جنایي بندیان ته ورخوش شو. تقریبا چارته 300 نفر کېدای شي ځای سي. هغه مسو مشکلاتونه چې مخکې په زندان کې و د مشکلاتو په خاطر د چې دی نسل زیاتل یا به کم مرز استکری د ناروغي په خاطر هغه مشکلات ان شاء الله تر حدود پورې حل شي.
د کندهار پر مابس وزله وسلوالو حمله کړي چې دغه زندان سلګونه بندیانو ته د تشتیدو زمينه برابر سوي.
په روان خبری سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل.
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واوري.
تکړه خبريال او د ازادي رادیو مخکخ ژورنالیست جان قال کوزي نن له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. پر روان خبرونه کې مو دا هم اوریدل چې مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري، خو د موقت حکومت د جوړېدو خیال له هم څوک نه کوي. لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي. د هلمند مشرانو یې که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي نو ښایي دا ولسوالۍ هم سقوط وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو اوریدل چې په یمن کې جګړو زور اخیستی دی او رپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د سنا په لور نور ځواکونه لیږلي دي.